السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان ممکن له ښځو سره کړې ژمنې عملي نه کړي. دا او ځینې نور مسایل وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بېګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بېګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کېږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظري بېګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنگرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمین دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اوروندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نه مګزارم کزه زو غیر قانوني
موږ نه پریږدو چې هغه له ناقانونه یا خپل سره لارو او بیا اسناد بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارت خاني خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، ورسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همي است.
اخوارو ترز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وباسي، خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 1,00,000 کسان له افغانستانه وایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې په یوه نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلادیش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولی دی.
د افغانستان نولس کلن لوبډله بنګلادیش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان نولس کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنګلادیش د نولس کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 50 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکې جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان نولس کلن لوبډله د بنګلادیش نولس کلن لوبډلې سره یوه 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان نولس کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشتوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلادیش ته سفر وکړ. خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د خبري برخې لومړی راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عمل یې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بندیزونه لګولي دي. خو د طالبانو ویان بیا د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې به یې حقونه تامین شي. تفصیل د صفی الله سانګ زی پر راپور کې.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
څباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. څباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی پکومو برخو که چه اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابریږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کار پیل کړه. همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي څو یقیني شي چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه ویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
د افغانستان د وضعیت په اړه مو د اروپایي پارلمان د غونډې په اړه واوریدل. بل لور ته بریتانیا او د بریتانیا پارلمان هم د افغانستان په اړه یوه جلا غونډه ترسره کړې. دې غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. جانسن زیاته کړې د خلکو د خوندي رایستلو لپاره به هم د دوی هڅې روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
څه باندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي، څه باندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري، خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي. ښځې په کومو برخو کې چې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابرېږي، موږ ډاډ ورکوو. اوس هم په عامې روغتیا کې ټولې ښځې راغلي خپل کار یې پیل کړی، همداراز په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې. یو په یو به نورې برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي. اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د سندرو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته چمتو کړی دی. خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې او مقالې راواخلو. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولي پر ټویټر لیکلی د پنچیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره منعکسه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یوه برخه کې لیکلي د پنچیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوري ریاست سرپرست بولي تر اوسه